ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو افریدونکو السلام علیکم د ازلی رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واوري د امریکا دفاع وزارت وایي ځواکونه له وتلو وروسته په افغانستان کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ نه کوي د بهرنیو پوځیانو د وتلو لکبل ګنشمیر شزی ولې اندیشنه لري
د دوی تاګ د سولې خبر سره نه پیغام کوم تړاو لري او کنه لري دا هم د افغانانو لپاره یو لوی اندیښنه رامسته شوی نه
د ننګرهار د حصار کلوسوالۍ له 12 کلو وروسته له وستولو مخالفانو تاسیه شوه وسیدون کې وای
ته غواړي چې ساره کل سوالي ودان او امنیت راسي او لسونه راټول سي به د منګه د هر شوبې مامور دلته ووسی
د مسمنونو د زیاتوالي د شکایت په جواب کې د پوهنې وزارت وای
زینم ازامین به ابو سره متغمیږي
په کندهار کې وي مؤسسه به وسلو شتو ته د هرفو د زده کړو کورس جوړ کړي
ما شه چې شی په مزدکه او پیسه به درکې والا به خپل اولاد بساتي
په پایل کې خبرونه لرو چې احمد شبری وړاندې کوي
د کونړ په غازی آباد کې د تیر شپې په جګړه کې خلکو ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوښته افغان ځواکونه وایي چې د میدان وردګ په دایمرداد ولسوالۍ کې د طالبانو په مدرسه کې چاودنه شوې او د روغتیا نړیوال سازمان په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو زیاتېدو ته ژوره اندېښنه وشوده د خبرونو تفصیل د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ته مرشوب لا وشته ده او د جګړې له امله د نشترو د وهل شویو لرګیو پاړه کې ور لګېدلې دی په کونړ کې د 201 سیلاب قولي اردو د دوهمې لواء ویاند شاهد الله صافی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیرش په دنه وبجو خواته په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوسټو ډلې سپریډونه پیل کړل
د 201 سیلاب قولي اردو د دوهمې پله لواء لومړی او دریم کنډک منصوبانو سربیره د توپچیز واګ لسخ برګون سره مخامخ شول چې پترس کې تر دې مرحله درې تنه ترګر وجل شوی او 15 تنه شدید زخمی شوی دي
د ساپی په خبره پرې جګړه کې دوه افغان سرتیري هم ټپین شوې دي په سیمه کې د جګړې له امله د نشترو د وال شویو لرګیو پاړه کې اور لګېدلې چې د خلکو په وینا د لرګیو خاوندانو ته په میلیونونو افغانۍ زیان اوښته د میدان وردګ امنیت قمندانۍ وای په دایمرداد ولسوالۍ کې د طالبانو په یو مدرسه کې د توغندي چاودنې 15 طالبان وشلي او 15 نور سخت ټپین کړي دي د امنیت قمندانۍ ویان حاجی محمد حفیانی ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون مازیګر د دادو خیلو د کلی په جماعت کې شوې ده
در مدرسه طالبان مربوط مولا شفیع الله
د شفیع الله په نوم د طالبانو د قومندان په اړوند د مدرسه کې د راکټ یو مرمۍ چاودلې ده چې 15 طالبان وژلي او 15 نور سخت ټپین کړي دي
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په ننګرهار کې تیر شپه ناوخته ناپیژاندو وسلوالو 15 تن ځوانان په دزو وژلي او 3 نور ټپین کړي دي د ننګرهار ولی ځاوله قمر خیل وای پیشه د لالپوري ولسوالی په سړي سیمه کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو د یو کور مخې ته په ډیره کې پرناسو کسانو ډز وکړي شاغله امر خیل سیاتوي چې پیشه د تفسیر پونم د طالبانو د یو پخوانی وسلوال په ډیره کې شوی او په وشل شویو کې د نوموړي ورور هم شامل دی ولی وای کشفی او امنیتي ورګانونو د دې پیشه د عمل د سرنګوالي او د عاملونو د نیولو په مخه اقدامات پیل کړی دي نشته دوه اونۍ مخکېم نامعلومو وسلوالو د جلال آباد شار د نهمې ناحیې اړوند سراچه علي خان سیمه کې په یو جماعت کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې او د وی کورنۍ اته غړي ووشل او دوه نورې ټپیان کړل د دې حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلې ټاکل شوی دی چې د ایران له اټومي تړون سره د واشنگتن د یو ځای کېدو لپاره نن بیا په ویانا کې خبري پیل شي په دې خبرو کې به چې د ایران د 2015 کال اټومي تړون ته بیا کتنه کې چې هڅه وشي چې تهران قانې کړي چې له دې تړون څخه له سرغړونو ډډه وکړي اروپایي ټولنې پرون په یو بیان کې وویل د غونډې برخوال به خپل بحثونو ته ادامه ورکړي چې څنګه متحده ایالاتونه له دې تړون سره بیرته یو ځای کېدای شي او څنګه دا ډاډ ترلاسه کېدای شي چې دا تړون بشپړ پلی کیږي په بیان کې دا خبرې د ایران چین روسیې فرانسې بریتانیا او جرمني ترمنځ دي د امریکا متحده ایالاتونو په دې خبرو کې په غیر مستقیم ډول برخه اخلي او مشي اروپایي ټولنه کوي د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په هند کې د کورونا د مثبتو مواردو پر زیاتېدو سخت اندېښنه ښودلې او دا حالت یې بوښنونکی بللی دی. چې د روس ادانوم ګبریوسس زیاته کړه چې تر 2000 ډیر کسان په هند کې ګمارلي او هلته یې سیار روغتونونه او لابراتوارونه جوړ کړي دي. په هند کې د بسترونو او اکسیجن د کمبود لپاره روغتونونه د کورونا ناروغان ځوابوي. نن شپږمه ورځ ده چې هر ورځ په هند کې د کورونا تر 300,000 ډیر مثبت پیښې ثبت شي. حکومت له پوځه د مرستې غوښتنه کړې ده. نن هند وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا تلفات 2,001 ته رسیدلي دي، خو روغتیا پالان په دې باور دي چې دا شمېره تر دې لوړه ده. د جاسوسۍ لپاره د امریکا یو سپوږمکۍ د کالیفورنیا له هوایي اډې د فضا په لور وتوغول شوه. د ان آر او ال دوه اتیا سپوږمکۍ د استولو بهیر پرون د انټرنیټ له لارې خپور شو چې څو دقیقې دوام وکړ. دا سپوږمکۍ د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي اکتشافي دفتر اړوند ده. دا اداره د امریکا د استخباراتي سپوږمکیو د پراختیا، جوړېدو، آزموینو او ساتنې مسؤوله ده. د ادارې پخوا هم ورته سپوږمکۍ آزمویلې دي چې د پراخو اطلاعاتو د راغونډېدو توان یې لاره. د خبرونو پای.
نننې سه شنبه د 1400 لمریز کال د ساور لوم سره برابر ده. درې څلوېښت کاله پخوا په دې ورځ یو شمېر نظامیانو د محمد داود خان حکومت وپرځو. پروانه خبرونه کې د ساور اووم یا اواتمې تکتنه کوو چې په یوه ورځ د خلق دیموکراتیک جمهوریت واکمن شو او پر بله مجاهدینو کابل ونیو. خو د دې خبرونې د سر موضوع د امریکا د دفاع وزارت ویندوی وایي امریکا به له افغانستان د ځواکونو له ایستلو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ ونه کړي. د پینټاګون ویندوی جان کربی وایي چې امریکا به د سپتمبر له 11 وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ ترڅنګ د وسلو او د الوتکو د ترمیم او ساتنې په برخو کې مرستې جاری وساتي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د امریکا دفاع وزارت لدی وروسته د افغان ځواکونو مالی ملاتړ خپل لومړیتوب ګڼي. پینټاګان که څه هم لدی وروسته د افغان ځواکونو د هوایی ملاتړ د نه کولو خبره کوي، خو زیاتوي په داسې یو تر حکار کوي چې للرې څه ډول د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. د دې وزارت وایان جان کربی پرون رسنیو ته وویل په نوې تګلاره کې له افغان هوایی ځواکونو د داسې ملاتړ بحث هم شامل دی چې څه ډول وشي کولای په ښه ډول هوایی عملیات وکړي. د پینټاګان وایي د افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو د څرنګوالي په اړه هم د بحثونو له دوام خبر ورکوي، خو ګواښ کوي چې طالبان د بهرنیو عسکرو د وتو پر مهال پر دوی برید وکړي سخت ځواب به یې وویني. خغلی کربی همدا ډول افغانستان ته بیرته د عسکرو لیږل له احتمال لري او له وړاندې پریکړه بولي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د بهرنیو عسکرو د وتو اعلان د هغه اټکل خلاف چې دوی کړی وو. خغلی موهب وایس میډیا په نوم رسنۍ سره مرکه کې ویلي بهرنی واسکر وتل د افغانستان ځنې برخې له ګواښ سره مخ کړي، خو د پریکړه افغان حکومت پر ځان د باور او ترخوای د افغان ځواکونو پر ځان د بساینې لپاره بیړني ګامونه پورته کولو تاړ کړی دی. لدی وړاندې جمهور رئیس غنی له سینین ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو افغانستان د بهرنی واسکر د وتو پریکړه د طالبانو او د سیمې هیوادونو لپاره لا اټکل وړاندې وه، خو دې له وړاندې محاسبه کړې وه. که څام افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مال د ټولو پوځي عملیاتو مسؤلیت پر غاړه لري، خو د هوایي عملیاتو پر مهال په ډیرو برخو کې بهرنیو په ځنګړي ډول امریکایي عسکرو ملاتړ کوي. شنون کې وای امریکا د افریقه د دوه هوکړي او یو سیاسي حل ته د طالبانو د داخلي دوه لپاره کړي. د نظامی چارو کارپو عبدالباری آرس
د طالبانو امریکایانو پاکستان ترکیه او دوه تر مابین مذاکرات په شدت چاریږي. طالبان ډیر غشتنی ځنی لري او امریکایان په دې منظر چې دوی کانفرنس تر اتلونکي کانفرنس ته کپ ترکیه کې وی ابل ځای راوبولي د دوی ځنی غشتنی مانی چې شاید دا پوښتنه چې هوایی ملاتړ د امریکایان د افغان حکومت څخه نه کوي دا هم یو د هغو طالبانو د غوښتنو څخه وي.
په همدې حال کې طالبانو هم د غوی دوم یا واتمې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې امریکا او متحدینو یو غوښتي چې هغه پریکړه ته درناوی وکړي کوم چې د دوی ترمنځ شوي. په خبر پاڼه کې زیاته شوي نور د افغان ملت خپل خوښي ته پریښودل شي او په چارو کې دی د بیګټ لاسوهنې حڅه نه کیږي.
په پکتیا کې یو شمېر فعال شزی وایي د بهرنیو پوځیانو له وتلو سره په یو وخت د سولې د راتلونکي په اړه نامعلوم حالت اندېښمنی کړي دي. دوی د سولې لپاره د مسکو او قطر په خبرو کې د شزو د ونډې پر کموالي انتقاد کوي. په دې اړه د راپور واوري
په داسې حال کې چې د ترکیې په استانبول کې د سولې په تړاو جوړېدونکې غونډه وځنډېده او ورسره هممهاله د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر د پیلېدو خبرونه مخې ته راغلل. له افغانانو په ځانګړې ډول ښځو سره په هیواد کې د جګړو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. پکتیاوال میرمنې او د ښځو د برخې فعالانې وایي که د بهرنیو ځواکونو وتل مسؤولانه نه وي نو دا به د دې لامل شي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې زیانمنې شي. مدنی فعالانو صبرینا همت او شکیلا ویل که د جګړې ښکېلې خواوې یو جوړجاړي ته ونه رسېږي نو جګړه به نوره هم شدت پیدا کړي.
هغه د بهرنیو ځواکونو وتل د له هېواد څخه چې د افغانانو ته بلخصوصا ټولو هېوادوالو ته یې ډېرې زیاتې اندېښنې رامنځته کړي دي، لوی اندېښنې رامنځته کړي دي، ځکه بهرنیان کله یو څه وایي په خپلو خبرو کې چې افغانستان به مثلا تېر حالت ته لاړ شي، څنګه وشي او څنګه ونه شي. او دغه د دوی تګ د سولې خبرو سره نه پوهېږم کوم تړاو لري او که نه لري، دا هم د افغانانو لپاره یو لوی اندېښنه رامنځته شوې ده.
اندې موږ خویندې دا اندېښنه لرو چې که چېرته امنیتي ځواکونه وځي نو افغانستان کې نور هم جګړه سختېږي او شدید کېږي.
پکتیا کې مدني فعالان تیر شل کلونه د ښځو لپاره له لاسته راوړنو ډک بولي وایي ښځو هم په بیلابیلو برخو کې د دوی د حقونو د تامین لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي دي. مدني فعال مسکا منګل ویل
میرمنې په 1800 کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لري، هغوی ډېر په جنگ کې قرباني شوي دي او تر څنګ دوی ډېر زحمت بسلی دی. یعنی په دې دی پوه شي چې افغان میرمنې د اسلامي انساني حقوقو نه تېرېدونکې نه دي. هغه 1800 کلن لاسته راوړنې چې دوی لري باید محفوظ پاتې شي.
مدني فعال انارګل وایي که د سورې په خبرو کې ښځو ته پوره ونډه ورنه کړل شي نو دا پروسه بیا نیمګړې ده.
ولې په دې په هر عرصه کې د موږ خوندې ضروري
د پکتیا د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم وایي چې د دغه ولایت میرمنو د سولې د نامعلومو خبرو او له جوړجاړي پرته د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ورسره خپلې اندېښنې شریکې کړي دي. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل وایي د سولې د خبرو په مخکینیو پړاوونو کې ښځو ته هغه څه چې لازمه وه برخه ورنه کړل شوه، خو هیله لري چې د سولې په تړاو راتلونکو خبرو کې میرمنو ته زیاته برخه ورکړل شي.
کومې خویندې چې د صلح سفیرانې دي هغو چې هلته کوم اشتراک کړی و هغوی ته هم مکمل هلته سهم نه و ورکړ سوی، تنها د یو ایجنډالو روی به دوی جلو بحث کاوه. هغه څه چې د دوی په ژړونو کې وو هغه هلته واضح نه سول، او تر څنګ د موږ نور ورونه مو چې دي طالبان ورونو هم د خویندو له جملې یوه کومه نماینده نه لرله. نو نننۍ ورځې د غونډې هدف دا ده چې دغه خویندې چې کوم تشویش لري، کوم اندېښنې لري، دغه په راتلونکو په نورو ناستو کې او په نورو غونډو کې دا رافسی.
پکتیا کې میرمنې او د ښځو فعالانې داسې مهال د سولې د خبرو په اړه اندېښنه څرګندوي چې وروستیو ورځو کې د پکتیا په ګډون ډېری نورو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او طالبانو خپلې جګړې ډېرې کړې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقې په نوم د اونۍ په بحث کې د ساور د اومي او اتمي پر پیښو خبري شوې دي. خو اوس اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وای ټاکل شوی نن په 21 ولایتونو کې د 240 لویو بندونو د جوړولو تړونونه لاسلیک او چارې عملا پیل سي. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د دغو بندونو په جوړولو 502 میلیون ډالر لګښت راځي چې په بشپړېدلو سره به یې 15 میګاواټه برېښنا تولید سي. د افغانستان په جمهور ریاست کې نن په دې اړه ځانګړي مراسم نیول سوي. په ورته وخت کې د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې بیان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې نن سه شنبه د اوبو او برېښنا د مدیریت اونۍ پیل سو چې په ترڅ کې به لسکونه بشپړې سوي پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل سي او د سلګونو نورو پروژو کارونه به هم پیل سي. د کرنې اوبو لګول او مالداري وزارت وایي چې په 14 ولایتونو کې د اوبو لګولو د 128 شبکو رغنیزې چارې پیل سوي. د دغه ادارې ویان اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل د دغه شبکو د جوړولو په پار 1.32 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول سوي چې د نړیوال او آسیایي بانک لخوا ورکول کیږي. دا شبکې په ننګرهار، کونړ، لغمان، بلخ، کاپیسا، هرات، پکتیا، تخار، سمنګان، بغلان، لوګر، پروان، کابل او کندوز ولایتونو کې جوړیږي چې په جوړېدلو سره به 25,000 هکتار ځمکه خړوب شي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیې یو ډالر و اویا افغانۍ 50 پوله، یو ایرو 93 افغانۍ، یو پاون 115 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومندری افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1,020 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 491 افغانۍ.
د افغانستان په اړه نور موضوعات هم لرو، خو اوس یو سیمه ایز او نړیواله موضوع. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په هند کې د کورونا وایرس له امله رامنځته شوی وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د دې وبا سرایت به په ټوله نړۍ کې لا چټک شي. روغتونونه د بسترونو او اکسیجن له کمی سره مخامخ دي او د هند حکومت هم د دغه وضعیت د کابو کولو لپاره له وسلوالو ځواکونو د مرستې غوښتنه کړې ده. نور په دې راپور کې
د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په هند کې د کورونا د مثبتو مواردو پر زیاتېدو سخته اندېښنه ښودلی او دا حالت یې بوږنوونکی بللی دی. تیدروس ادهانم ګبریسوس پرون وویل چې WHO هند ته د کورونا پر ضد د مبارزې لپاره تجهیزات استولي دي څو د دې وبا د چټک سرایت مخه ونیسي. ګبریسوس وویل چې دې ادارې په هند کې د کورونا وایرس پر ضد مبارزې لپاره له 2,000 زیات کسان په دندو ګمارلي دي او همداراز سیار ساحوي روغتونونه او د لابراتوارونو تجهیزات د هیواد ته استولي دي. هند ته د کورونا د خپرېدو په لومړیو کې د دغې وبا د مخنیوي په مدیریت کې د یوه بریالي هیواد په توګه کتل کېدل، خو دغه وایرس په وروستیو کې د دې هیواد په وګړو کې چې شمېر یې نږدې 1,400,000,000 دی په چټکۍ سره یاد کړی چې له امله یې روغتیایي سیستم له سقوط سره مخامخ دی. روغتونونه د بسترونو او د اکسیجن د کمی له امله د COVID-19 ناروغان نه مني. هند له دغه وضعیت سره چې نن د پرله پسې شپږمې ورځې لپاره په دې هیواد کې د کورونا د نویو ناروغانو شمېر له 3,000,000 زیات ثبت شوی، د مبارزې لپاره له وسلوالو ځواکونو د مرستې غوښتنه کړې ده. هندي چارواکو دغه راز د 24 ساعتونو په ترڅ کې د COVID-19 ناروغۍ له کبله د 2,001 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د بریتانیا، جرمني او متحدو ایالتونو په ګډون یو شمېر هیوادونو هم له هند سره د روغتیا د عاجلو مرستې ژمنې کړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ګبریسوس وویل په نړۍ کې د کورونا وبا خپرېدل به لا چټک شي او زیاته کړه چې په ټوله نړۍ کې د پرله پسې نهمې اونۍ لپاره د کورونا وایرس نوې پیښې په زیاتېدو دي. د هغه په وینا د دغه وایرس له امله د مړینو شمېر هم د پرله پسې شپږو اونیو په ترڅ کې مخ په زیاتېدو دی. ښاغلي ګبریسوس وویل په نړۍ کې تېره اونۍ د COVID-19 دومره موارد ثبت شوي چې اندازه یې د دغې ناروغۍ د خپرېدو له لومړیو 15 میاشتو سره برابره ده.
د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومت دی ولسوالۍ ته د ځانګړي پاملرنې غوښتنه کوي. د حصارک ولسوالۍ اوسیدونکي چې له تیرو 12 کلونو راهیسې ناامنۍ او جګړو ځپلي دي د ننګرهار پر مسؤلانو غږ کوي چې د دې ولسوالۍ لپاره حکومتي مامورین چې تر اوسه یې چارې له جلال آباد ښار سنبالوي ولسوالۍ ته واستوي څو ولسونو سره له نږدې کار وکړي. نور حال په دې راپور کې.
حصارک د ننګرهار غولسوالی چې له تیرو 12 کال راهیسې نږدې ټول سیمې د وسلوالو طالبانو په واک کې وي، خو شاوخوا یو میاشت مخکې پکې د وسلوالو مخالفینو د ځپنې په هدف د افغان حکومت نظامی عملیات پیل شول چې اوس هم دوام لري. د حصارک اوسیدونکو وایي اوس چې د دغې ولسوالۍ ډېرې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې شوې، باید امنیتي ټینګ او پرمختیایي برخو په ځانګړي ډول حکومتداري ته جدي پاملرنه وشي. د دوی په خبره په تیرو 12 کالو کې له مرکز جلال آباد سره آزاد تګ راتګ محدود او د دولتي ادارو په ځانګړي ډول په ملکی برخه کې ټولې چارې له جلال آباد ښار سنبالې دي او لا هم سنبالېږي. د حصارک ولسوالۍ د ځوانانو ټولنې مشر اول خان وایي تیره شاوخوا یو لسیزه نامنۍ او جنگ جګړو یې دغلته د خلکو د ژوند اسانتیاوې اخیستي او زیاتوي که اوس هم حکومت د حصارک ولسونه پر ځان راټول غواړي نو کار دې ورته وکړي او حکومتداري دې پکې فعال کړي.
ته غواړي چې حصارک ولسوالۍ ودان سي او یو د ولسوالۍ نوم اخلي او امنیت راسي او ولسونه راټول سي، باید منګه د هرې شوبې مامور دلته ووسی. ولې هغه قاضي چې یو لک ولزر تنخواه اخلي هغه زما د دې سرباز نه زیات نه دی؟ دا سرباز چې د امنیت نسی او دای په شوبه کې د نن ناسي به دی راشي خپل شوبه ته هو کدی وای چې زنه سمتلې د ساره کول سوالي نام نه ده لری د مهرباني دی وکیدل تم خپل قاضیانم لرو من سرنوالانم لرو د ساره کول سوالي
اخوا د ساره کول سوالي ځای حکومتي مسولین هم د خلکو د غوښتنې پر ځای بولی خوای په حساره کې تیرو جنگ جګړو د نورو تاسیساتو ترڅنګ خپل د ولسوالي ودانه هم زیانمنه کړي چې کوونه رغول شي د مامورونو کار کول به سخت وي د حسارک ولسوال کشمیر خان شینواره له ولایتي او مرکزی حکومت غواړي چې د حسارک ولسوالۍ ته ځانګړي پاملرنه وکړي او هر څه ژر دی ورته د ولسوالۍ ودانې ورغوي څو مامورین پکې خپل کارونه پیل کړي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه ولسوالۍ څو کاله په جنگ کې و او تاسو ګورئ ودانې چې مکمل ډول باندې تخریب شوې ده. نو غوښتنم د ولایتي ادارې او مرکز نه ده چې د دغه تعمیر په جوړولو کې باید چې موږ سره زر همکاري وکړو او د تعمیر زر باید جوړ شي ځکه دلته مراجعین ډیر زیات راځي.
د حصارک ولسوالۍ د مسؤلینو او ځایي خلکو دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل اعلان وکړ چې په دغه ولسوالۍ کې د پراخو نظامي عملیاتو ترسره کېدو وروسته اوس د دغه ولسوالۍ مهمې برخې د وسلوالو مخالفینو لښتونه پاکې شوي دي. امر خیل ویلی و چې د ننګرهار د نورو ولسوالیو په څیر سارک ته هم مزات تک را تک شونه او امنیت یې ډاډمن شوی دی. د تصفیه شوو سیمو د امنیت ټینګښت د روغتیایي مرکزونو فعالول او مجهز کول د معارف په برخه کې بنسټیز کارونه کول د سړکونو او لویو لارو رغول او حکومتداري فعالول هغه عمده غوښتنې دي چې د حصارک اوسیدونکو له افغان حکومت لري.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د افغانستان د اسماینو ملي اداره وایي چې د ساشکال د سور په اتمه نیټه به د 1400م تعلیمي کال لپاره په هنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د کانکور اسماینی پایل او په لسمه نیټه پایته ورسی شي. د دې ادارې چارواکي همدارز وایي چې په یاد نیټه به په 15 ولایتونو کې د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور اسماینی واخیستل شي. نور حل په دې راپور کې
د افغانستان د اسماینو ملي اداره پلان جوړوځو کې د 400م لمریز کال لپاره پوانتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو ته د 12م ټولګیو د فارغانو د کانکور ازموینې د خستو خبره کوي. د دغه ادارې سرپرست عبدالقادر خاموش د دوشنبه پورس په کابل کې دی وی خبري ناشته پر مهال وویل چې دوه ورځې وروسته به په 15 ولایتونو کې دغه اسماینه پیل شي.
آغاز دور نخست
د 14م کال کانکور د لومړی دورې آزموینه به د سور په اتمه نیټه پیل تر لسمه نیټه به د 3 ورځې لپاره به د افغانستان په 15 ولایتونو کې تر سره شي. دا لومړی ځل دی چې د 15 ولایتونو آزموینه په یو دورې کې مدیریت کیږي.
خغلی خاموش وای په 15 ولایتونو کې چې روزګان، بادغیس، بامیان، بغلان، پروان، پکتیکا، پکتیا، پنشیر، خوست، دایکندي، زابل، سرپل، سمنګان، غور، فرا، کاپیسا، کندهار، کونړ، لغمان، لوګر، ننګرهار، نورستان، نیمروز، هلمند او میدان وردګ ولایتونه دي نږدې 9000 د طالبانو ورته نوم سپټونه کړی ده. د نوموړي په خبره د اتو نور ولایتونو کانکور آزموینه به په دویم پړاو کې دروان المریز کال د ساور په شپږمه نیټه پایل او درې ورځې به دوام ولري. دغه اداره وایي د پلازمینې کابل د کانکور آزموینه نیټه لا نه ده مشخصه شوې. د آزموینو ملي ادارې پرون یک شنبه په یادو 15 ولایتونو کې د کانکور آزموینه د دوا طالبانو نو د بایومټریک پروسا پیل کړي چې د دوی په خبره سبا سه شنبه به پات ورسیږي.
نن د غوی ومد سردار محمد داوود خان د واکمنۍ پر ضد خلق د دیموکراتیک ګوند کودتال درې څلوېشتمې کلیزه سره برابر ده. په دې پسې د ثور اتمه د مجاهدینو د واکمنۍ ورځ ده. په ثور میاشت کې تاریخي بدلونونه پیښ شوي او څوک څه پوهیږي شاید د دې میاشتې په روان ورځو کې د تاریخي سولې د موافقې شاهدان ووسو. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل په همدې میاشت کې پیلېږي او تمه ده چې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د استانبول ځنډیدلې غونډه هم په همدې میاشت کې جوړ شي. په دې راپور کې د ثور میاشتې ځینو مهمو پیښو ته کتنه شوې ده.
د سور ومنېټه د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا او د سردار محمد داود خان د رنګولو لورز سره برابر ده چې افغانستان ته د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو راتګ ته لار هواره کړو. جهاد پر وړاندې پیل شو. د یو زره درې سوه یو اویم لمریز کال د سور په اتمه مجاهدین د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ په ړنګولو سره واک ته ورسېدل. صالح محمد ریگستانی چې د افغانستان په جهاد کې برخه لرلې د سور د اومې نیټې کودتا افغانستان ته د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د راتګ لامل ګڼي. د نوموړي په خبره د خلق دیموکراتیک ګوند حکومت هر څه تور او سپین لیدل او مخالفینو سره ښه چلند نه درلود، خو د جهادي تنظیمونو ترمنځ اختلافات لامل شول چې یو پیاوړی حکومت جوړ نه او په هیواد کې کورنۍ جګړې پیل شي.
د سور اتمه د کمونیستي حکومت پر وړاندې یو غبرګون و چې د افغانستان د ازادۍ لامل سو. په خواشینۍ سره پایلو یې افغانستان ته مصیبتونه هم راوستل چې علت یې د مجاهدینو ترمنځ اختلافات و.
ښاغلی ریګستانی ټینګار کوي چې د خلق دیموکراتیک ګوند حکومت په فرد راڅرخېده. د اوسنی حکومت ته سپارښتنه کوي چې د افغانستان وضعیت ته په پام د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان اشتباهګانې تکرار نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوسنی حکومت تل د فرد ځواکمني رد کړې او ویلي دي چې د ټولو په ګډون د حکومت او نظام پر جوړولو عقیده لري. مخکینه پوزی او د ډاکټر نجیب الله پلوی امرالله امان ادعا کوي چې د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان غړیو د ټولنیز عدالت د ټینګښت او د سردار محمد داود د انحصارګرۍ پر وړاندې پوزی کودتا وکړه. ښاغلی امان په خبره حزب دیموکراتیک خلق افغانستان د هیواد لپاره یو پیاوړی امنیتي ځواک جوړ او د زده کړو زمینې برابرې کړې، خو د حکومتوالۍ د تجربې د نه لرلو او د جهادي رازګرایانو پر وړاندې د افراطي چلند له امله وپاشل شو.
هغه محصلین چې له بیرونه څخه راغلي وو هلته محضاب هلته اخبار لوستل هلته کتابونه ولوستل ذهنونه یې تحریک شول چې موږ هم دغه اجتماعي بڼه باندې باید ژوند ولرو. تامین د عدالت لا تر اوسه پورې په افغانستان کې تعریف شوی نه ده. په ټول افغانستان کې درې دوه پوهنتونونه لرو، دا ولې انکشاف نه کوي؟ د دې ترقي په خاطر باندې دوی یو حرکت وکړ.
د ښاغلي امان په خبره مجاهدین هم د سور پاتمه بریالي شول، خو حکومت والی ته هیڅ پروګرام نه درلود او هدف یې یوازې د نظام نسکورول و. له بلې خوا افغانستان د سور په روانه میاشت کې د مهمو پیښو شاهد ده. امریکا او ناټو اعلان وکړ چې له افغانستان نه د دوی د ټولو ځواکونو وتل به هم د همدې میاشتې په یولسمه پیل شي او دغه شان ټاکل شوی چې د افغان سولې لپاره د استانبول ناسته هم د سور میاشتې په شپږمه جوړ شي، خو دغه ناسته تر نامعلومې نیټې پورې ځنډېدلې ده. ځینې د استانبول ناسته د بن ناستې ته ورته ګڼي چې په پایله کې په افغانستان کې یو موقت حکومت رامنځته شو. که چیرې دا ناسته په سور میاشت کې جوړه شي د جګړې ښکېل لوري یوې هوکړې ته ورسیږي او د افغانستان د سولې خبرې نتیجه ورکړي، د افغانستان په تاریخ کې به په دغه میاشت کې یو بله مهمه پیښه هم ثبت شي.
په کندهار کې د کندهاري خزانې په نوم د میرمنو د لاسي صنایعو یو بنسټ لسکونو غریبو ښځو ته د کار او حرفې د زده کړې زمینه برابره کړې ده. په دې اړه هم راپور لرو.
د خیاطۍ د زده کړې په دې کورس کې شپاړس میرمنې د کالو ګنډلو زده کړه کوي. له دې میرمنو چې خیاطۍ زده کوي یوه یې و دېرش کلنه فیروزه ده چې پر روانه جګړه کې خاوند وژل شوی. فیروزه نه یوازې کونډه شوې بلکې روانو جګړو مجبوره کړې چې له پنجبایي ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راکډه شي. دا میرمن چې د شپږو اولادونو مور ده د کور سرپرستی ورته غاړې ده. فیروزه کندهار ښار ته د راستنېدو دوه میاشتې وروسته په کندهاري خزانه کې د خیاطۍ د زده کړې کورس پیل کړ. دغه میرمنې مخکې په کورونو کې کوربچی او تلتکان جوړول، خو اوس د حرفوي زده کړو په دې مرکز کې نه یوازې خیاطۍ زده کوي بلکې د میاشتې شپږ زره افغانۍ هم ترلاسه کوي.
دا کارت مومنان می شي نه درو لپاره می دا کارت ځان واشي ماشه چې یو شی بم زده کې یو پیسې بم درکې والا به خپل اولاد بساتي. څلور من جنې دي ځنه الکان دي الکان می په دقیقې دي مکتب کې کور کړ د ژوند ما ولاسته ګور په کور کې می علا ته دغه د بل کور بچي به تکولیا به من تل تکان جوړول والا هغه ته مولیا دلم چې ورځ به می کار وکړ لاس ورځ بنا جوړیو والا دغه ځای سره علم.
راهلا یو بل کند سوی او د جګړو لویری به ځای سوی میرمند چې د حرفویز د کړو په دې مرکز کې خیاطی زده کوي. راهلا چې اوس په کندهار ښار کې د کرایې په کور کې اوسي، هله لري چې د حرفویز د کړو د دې کور څخه تر فراغت ورسته په خپل کور کې کالی وګنډي او په بازار کې یو پلوري، ترڅو د کور د کرایې د برابرولو ترڅنګ خپل او د خپل ماشومان نور اړتیاوې هم پوره کړي.
موږ چې رالو موږ ګرځېره کې ماشین زدانه وو چې څنګه ستنه وکړي، څنګه د کار وکړو، کور یې ودان ته د تازانو د دغو موږ سره ډېر کوشش کوي، ډېر کومک کوي. موږ دغه